برنامه بعدی ساله محمد ساله میزبان شماست. خوش آمدین ساله.
ډیر مننه سید سمیع عباس لطاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی پرونه وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14مه. انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو د انتخال بهیر پیل شوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل شوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته درې ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
ډېر ژر به دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراری دي دا به وویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به په ټاکلي وخت اعلان نه سي، خدای ومنله چې له مهالویش شاته پاتې دي. تفصیل وروسته. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیې قمندانۍ د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهاري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. د نوموړي په خبره تر اوسه نه ده معلومه چې پر دغو کسانو چا برید کړی دی. په همدې ورځ د پیروسکو ښار کې په یو بله پیښه کې ناڅرګندو وسلوالو د پولیسو یو مامور هم په ډزو ټپي کړی دی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کم څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا اووه سوه ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کم څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا لس زره غړي ساتل کېږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی یوه څانګه ګڼي. پیکیکی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یو اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. مارک اسپر وویل د ترکیې د عملیاتو له کبله د سوریې له شمال څخه تر یو لکو دیرشو زرو ډیر کسان کډې کولو ته مجبوره سوي دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردانی مشری کوي د ترکیه د يرغليزو عملیاتو د پای تر سوالو حدسي چچکی کړی دی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ترکیه د دغو عملیاتو د پای تر سوالو لپاره د ځینې اقداماتو پروجزیاتو له جرمني سره کار کوي د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیه عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړي او له داعش وسلهوالې ډلې سره مرسته کوي چې یو بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یوه مؤثره حل لاره پیدا کړي د یادونې وړ دی چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دا او میرمن میرکل به خپل راتلونکي اقدامات په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې همغږه کړي تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د روانو عملیاتو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوي دي نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي دا ترې وی لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو زه د سعودي له پاچا او والي عهد سره ښې اړیکې لرم موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چا لاس دی باوري معلومات نه لري دغه بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه خو ریاض او واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي پرون ناوخته له بایومټریک دستګاهو مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل شو
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیډول نه ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو
د مالی وزارت وایي افغانستان توانېدلی په لومړي ځل د پیسو له نړیوال صندوق سره یو بریالۍ ارزونه وکړي په بل راپور کې اوري چې د کندز اوسیدونکو شکایت کوي چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري
تن زیر ډیر دی په مخابراتي سیستم کې انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي وړو کې کوچنی فایل هم نشي کولای چې ته په ایمیل د لارې سند کړي
د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام د خبرونه د سر موضوع اخلو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبه په ورځ ناوخته له بایومټریک دستګاه څخه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ تر دې مخکې ویل سی وي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته شوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشري د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نسی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون اوخت ازادي رادیو ته که څه مون ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی خدای ومنل چې د ولسمشری د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګي غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزی مرکز ته د اطلاعاتو د لیست په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړي تفصیل له اجمل ان
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی د نوموړي په وینا مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 20مه نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یې یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یک شنبه په ماښام یې ازادي راډیو سره خبرې کولې، که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونشو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو، وشتم د میزان ته آمادګي وو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومیټریک د دستګاهو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشرۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسېدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې ډېر ژر به د رای ورکوونکو دا اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومیټریک رایې او هغه رایې چې تکراري وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پرمخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزی سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې یې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایی رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلي شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډېر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې شوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډېږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه.
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولی ده. یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کېږي، ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازمه وه بل اخر نن په دې وته وانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال لک مخکې رسما شروع کړ. او موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوی یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي، نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلی دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یوه اونۍ لرو، نو په دغه اونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کوو، وشتم د میزان ته مده یو.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاه څخه دغه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي. او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده، د هر کمپیوټر تر شا د دریو نظرونو نه ډېر، د هر کانګي تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته وجود لري، او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي، د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې گواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې موږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې زموږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې موږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي، او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره کړو.
ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو ریپورټونه خپاره شوي و، او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي. اوس چې له بایومټریک دستګاه څخه دغه معلومات یو مرکزی سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډمن یې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې، د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی، هغې دا ومنله چې په سرور باندې 13 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي. ولې هیڅ نه وه، دا سیکورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مختن دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده، او ټول سیکورټي دغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده، او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مالی وزارت وی افغانستان په لومړي ځل وتوانی چې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال صندوق سره شپږمه دوره ارزونه په کامیابی ترسره کړي. د پیسو نړیوال صندوق هم په یو تازه راپور کې په افغانستان کې په مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. نور جزئیات له خاطر پردیس نوري.
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابیدل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي، او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خوالی راشي. ښاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي. دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یوه بیلګه ده، او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي، او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامه د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دورې ارزونه په کامیابی پېټور سوي، او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارس د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي، د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، اداري فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې نیول. کولای د پیسو نړیوال سازمان هم درس خپل راپور کې ویل چې د افغانستان حکومت روان مالی کال ترپای به ځین نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی، په همدې دلیل یو بل تقدیروي. افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی، ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالي برخه کې فساد دی 100 میلیونه ډالر خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالي برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزې د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې مخابراتي شبکې سم فعالیت نه کوي. په کندوز کې له دریو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل خدمات بندوي. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخستي.
کندوزیان شکایت کوي چې له درې کالو راهیسې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا خپل فعالیت بندوي، خو کابو شل ورځې کېږي چې مخابراتي شبکې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ورځې لخوا سم کار نه کوي او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عظیم الله په دې اړه وویل:
په کندز کې مخابراتي شبکې بیخي کار نه کوي، د شپې خو بیخي کار نه کوي او د ورځې هم کار نه کوي. کم وخت که امتحان یا سلام په ولسوالۍ کې کار وکړي او انټرنیټ خو بیخ بالقطع نسته، بیخي مشکلاتو کې یو مژ.
له دې سره سم د نوموړي ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خانولي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
د شل مشکو رئیس د دې شبکو ورځنی فعالیتونه هم ډیر محدود شوی دی، د انټرنیټ هم ډیر ضعیف دی، انټرنیټ کار نه کوي.
دوی له سیمیزو چارواکو غواړي چې دغه ستونزې ته رسیدنه وکړي، ځکه خلک له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي. د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی علي محمد په دې اړه وویل:
څو ورځې راهیسې د ورځې هم ستونزې ډېرې دي په مخابراتي سیستم کې. انټرنیټ خو بیخي خراب دی چې هیڅ کار نه کوي، یو وړوکی کوچنی فایل هم نشي کولی چې ته په ایمیل
په ورته وخت کې د کندز مدني فعالان بیا د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي د خلکو د ستونزو هوارولو په برخه کې په بې غورۍ تورنوي او زیاتوي چې په بېلابېلو غونډو کې دغه ستونزه مطرح شوې ده، خو تر اوسه پورې ورته رسیدنه نه ده شوې. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
از چند سال به طرف از طرف شب قد بود در مجموعی ولایت کندز، ولی از حدود یک
له درې کالو راهیسې په کندوز کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې غیر فعاله وي، خو کابو شل ورځې کېږي چې د ورځې لخوا هم مخابراتي شبکې په ولسوالیو کې غیر فعاله دي او انټرنیټ هم سم کار نه کوي او ټول کندوزیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته مهال کې د کندوز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. د کندوز دیوالي وان اسمت الله مرادي په دې اړه وویل:
د ورځې لخوا هم ځینې شبکې کار نه کوي، چې کوي هغه هم ډېر کمزوري توګه کار کوي. مخابراتي مشکلات شته دي. ولایت رهبري له ټولو مسؤلینو سره نن هم قول اردو کې کوم عملیاتي ناسته چې درلوده، د نورو مشکلاتو تر څنګ مخابراتي مشکلات هم مطرح شول. مربوطه مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي.
سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس بنوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړه کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په سرټکو کې ښلي. د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رحیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي: افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانان ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په تېرو 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هېواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزوره شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزورې شوې او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه یې تر اوسه روانه ده.
اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمې ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علي خامنهای سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انه.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته له رسیدو سره سم دا خبرې وکړې. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علي خامنهای سره هم جلا جلا لیدنې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل
خغله ولسمشره، لتاسو سره خبرو زوه سوالم، زه به اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زه بیا دا خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سهولت کار په توګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان پخوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافاتو هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړی وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغسې کردار ادا کړو. زه بیا دا خبره کول غواړم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلی کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هواری ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپل ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنیو ویلي د دې هیواد پر یوې تیلوړونکې کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که هم دا پېښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترینګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو پښتون یا نشتون کې خبري وکړي.
اقبال غنم رنگ له کندهار نه په خپل سمس کې لیکلي، هغو کاندیدانو چې پر کمیسیون باور نه درلود باید په انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی. اوس چې ولس د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته باید هغه څه ومني چې کمیسیون یې کوي. عبدالله بارکزی له کندهار نه لیکلي، د انتخاباتو له کمیسیون دا هیله کوي چې د زیاتو رایو ګټونکو کاندید د ورځې په پای کې اعلان کړي. حکمت الله حماس له نادعلي ولسوالۍ لیکلي، د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې باید تلور ونیسي، شفافیت ته باید توجه وسي. حمیده نظري له کلات نه لیکي، ټول حکومتي چارواکي باید تیز ځواکونو او قانون ته درناوی وکړي، ځکه چې همدغو ځواکونو د خپلو وینو په بدل کې همدغو چارواکو او ولس د آرام ژوند زمینه برابره کړې ده. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، خدای دې وکړي چې د کندهار د دهلی د اوبو پر بند ژر کار پیل شي، ځکه چې د کندهار اوسیدونکي اکثره د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. جعفری لیکي چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د یوه هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوی دی. بشیر حبیبزای د لوګر له ازرې لیکي، په ازرې ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه سمکار نه کوي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، په ښارونو کې باید د هر ډول چاودنو مخه ونیول سي، ځکه چې په دغو چاودنو کې زیاتره ملکیان وژل کیږي. خپلواک صفای له لغمان نه لیکي، که د لغمان محلي چارواکي د علیشنګ ولسوالۍ امنیت ته توجه ونه کړي، دا ولسوالۍ به له سقوط سره مخامخ شي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځنی ځنډ وروسته یې د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ سي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د فیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کوردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسېدو هڅې چټکې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هېواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترینګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس آزادي راډیو ته ویلي چې کابو و اته میاشتې مخکې پلار څو کسانو وواژه. دی وایي په دې موضوع د شینوارو ولسوالۍ سارنوالۍ او نورې ټولې ادارې خبرې دي، خو د پلار قاتلین اوس هم آزاد ګرځي. دغه موضوع مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد کبیر او ورپسې به د پروان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې.
ورور نوم دې څه دی؟
نوم محمد کبیر دی.
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
د پروان د ولایت نه، د شینوار د ولسوالۍ نه.
مشکل دې څه؟
مشکل ما ته څه و چې مونږه په پلور پات د سیزن او داش د اولی پات لاسم تاریخ کې نه قاتل تر رسیدلای.
په سم موضوع پیخه سوا؟
پیخه دا څه و چې د مونږ زمکه کې نیالګي کې خود زمکه غاس پاوله مونږ دغه مخه ونی ولا غین نه ایست لوړ یا وزای په نوم د ځنګل نومي ګیالتا نیالګي موات کړه و هغه کړه التا به د کلی خال پروجکټ و خلاص ګیری ته بول د غین د روغله طرف د کلی دی چې طرف د کلی روغله د جنگ د سوای نه رول ریسو دلته د زمنګ د پلار سره درګیره کیږي چې د زمنګ مورم ورساره د خورم وساره د درګیره کیږي د لارګې سوټې سره وایي بس قتل ته راسیږي پلار ما
دغه زمکه چې تاسو وایي چې زمنګ ده اسناد لري
اسناد خو داسې دی چې منګه ګندکنه ورته یې دوه د پلارو د نیکو ننداسي چې بخش بخش سوی ده چې ابوته یې دی اخیستي و خرابې د زمنګ و دی دغه ابوته خو زمنګ ننیولې و خرابې وز د زمنګ ننیولې ده
دغه خلق د ماغې سیمې وسیدونکي و
وو د انداز زمنګ سره په یو کلی کې وسیږي
دغه موضوع باندې پولیس خبر شو موضوع سرنوالې ته تلې تحقیقات
موضوع ګره منګ چې مخ کې نه دوه قضیه وسی درګيري وسی او ولسوالۍ ته هم زنګ و هغه منګ ته وایلی چې تاسو رسمي عریضه نه دا کړی عریضه وکي بس منګ به اقدام وکړو منګ تو عریضه کوله د جنگ سرعت ونیو دغه سي مثلا د تو پولیس را رسیدل او غور را رسیدل یا کیلو یو کیلومتر کې د منګ ته نږدې او بي زم دای بوت پولیس دلته خبر ورکړای وای راو تو پولیس را رسیدل بس د دلته درګيري اوس و بول د درګيري نه چې د کلی خلک راځي تو خلاصګيري وکړ از منګ فلور د دې د کور ته نږدې شل متر ته منګ د فلور سره درګيري کیږي بس منګ فلور قتل تر رسیدي
دغه پیښه چې وشو بیا پولیس سو وک سرنوالی سو کړو
پولیس بیا بول دغه ناروغ دل تا فایر کې د سالو فایر کې د پولیس زه تر و داخل نس و د جنگ نږدې تاس منګ د پلور جسد کې دای کلیوال وی وړ امر د جنوایی ته امر د جنوایی دی وی وړ ولسوالۍ ته پولیس ولی ولسوالۍ ته بیا منګ ورس ولی ولسوالۍ ته د بیا د دیار لا شپې تښتیدلی و قماندانی بیا بول دغه داخل ول ونی ول ولسوالۍ ونی ول باندېان و زیات کم یو 15 لا شپې بول دغه نه چې معرف کړ سوران ولی ته سوران ولی د زمنګ د فاینه کوله د قاتلینو په طرف یو شاید به ما چې و بیو شاید به تهدید او چې ته مسلمان نه یې تو ته چې لاس کوله باندې کیږي شل کوله باندې کیږي تو اولاد ته ډوډۍ تو غواروري بس شاید دوان بي وې راول منکر بس بولو دا غسی قضیه واس لوی سوران ولی پوری سوران ولی د استناف د پروان پوری فقط یو ورته اوري اسه جمهوریت نور مخون ته زوي کار اسه ولی دا
بیا سو شو
بیا دې بس خو سې کړه وز ګرځي آزاد د من نه ماکمې ته چې زما ماکمه ای دوه سوران ولی کور دی سوران ولی دی ونی سي سوران ولی ته چې زما ای بواد ماکمه ای ونی سي
تاسو سره نور کلیوال مرسته نه کوي
مرسته کوي مرسته خو دوه سي د لک خل د دښمنۍ نه ریږي ولا دښمنۍ به وسی څه خل د مرسته خو کوي مقر مالک د قاریا اگوا دی د کلی مالک اوغوا دای په دې کې رئیس د کلی اوغوا دای په دې کې چې دغه قضیه سوي دا کوي چې حکومت چويدون راولاږي هغه آیاتون راولاږي تحقیقات وکي امنیت په دې اوغوا دای امنیت ته مریضه وړاندې کړي و بس انداز قضیه پوهتیس و رو 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 په تاریخ وش پګو میشتي پوهتی
خسته مشکل به ورسو د مسول مقامات وغوښته به ورسو
او باید لوی سوران ولم په دې خبره آگواسی قاضی القضات مو آگواسی ریاست جمهورم باید دا خبره ووري یعنی دا خبره باید په گوش نسی زه د دې قضیه په جدي ګرځېږم که د مو با خصوص و نس بیا کله چې مو کوم اقدام وک بیا دولت باندې مو نه غنه کوي چې ولا تو ځان وکړي تو رستوای نه وي دوه سي دیاسي دی زه د دې قتل په جدي ګرځېږم جدي ګرځېږم که حکومت مو با خصوص وک وک کنه که مو کوم اقدام وک بیا حکومت باندې مو ته نه ایږي تو
د کور وکړه خدا به مسؤل مقامات سره شریک کړو
صحیح ده خانی
دغه موضوع مو د پروان ولایت د والی لویان دی اغلی وحیده شهکار سره شریک کړه اغلی شهکار د پروان ولایت د شینوارو د ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد کبیر ازادي راډیو ته ویلي چې د روان کال د حمل په میاشت کې د پلار څو کسانو د ځمکې په سر په یوې شخړه ووژه دی وایي قضیه د شینوارو ولسوال پولیس سارنوالۍ او نورو ټولو مشرانو ته رسیدلې خو د ده په خبره دغه قضیه لږه وڅېړل شوه خو مسؤلین ورپسې زیات ونه ګرځېدل او قاتلین ویني چې آزاد ګرځي دغه قضیه تاسو ته رسیدلې او په اړه څه اجرات شوي
تاسو سوال می واخیسته خو زه بیا هم تاسو ته وایم چې موږ ټول ورځ سرسن ولی صاحب موږ کله چې د عدلی او قضایی او پولیس سره چې جلسه نیسو موږ تاکید دا ده چې پولیس په مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي او کله چې دوی دزدي شي او د عدلی او قضایی دوی ته باری د عدلی او قضایی ارګانونو دوی سره په سمه توګه برخورد وکړي زمان منظور داره چه قانون یکسان تطبیق کنیم. دا بونه وای چه دا زوردر دی که دا عاجز دی. نو دا مهم دا چه قانون تطبیق شی. دوی حق نلاره چه دوی رها کنیم.
په دغسې مواردو او یا نورو کې ستاسې او د ولایت د نورو ارګانونو ترمنځ څومره همغږي شته؟
خوشبختانه هماهنګي شته. افغانستان هغه کشور دی چې 100% قانون نه تطبیقوي، خو بیا هم د قانون وظیفه داده چې قانون باید تطبیق شي. هر څو کولی شي چې خپله وظیفه د قانون له لارې تطبیق کړي. نو د عدلي او قضایي وظیفه هم داده چې د مجرمینو سره د قانوني برخورد وکړي.
د دغه شکایت په اړه تاسې څه اقدامات کولی شئ؟
دا خو یو ستونزه ده چې ډېره جدي ده. زه دا ورور ته وایم چې دا راشي، موږ حتما د عدلي او قضایي او پولیس چا چې غفلت تېر دي هغه نه موږ حتما تحقیق کوو چې ولې د دوی د پلار قاتل رهایا شوی دي. دا قضیه واقعیت ده که نشته، نو موږ د دوی سره حتما همکاري کوو.
ښه، محمد کبیر اوس څه وکړي؟
دا ورور راشي او خپل مشکل له موږ سره شریکه کړي. دا نږدې څخه موږ ټوله وخت وایو چې مقام ولایت د خلک په خدمت کې دي. بیا هم وایو چې د یاریزه وکړي او راشي ولایت ته، موږ حتماً تحقیق کوو.
دا وایي ډېرو ادارو ته یاریزه کړي، خپل مشکل ورسره مطرح کړي، حکومت نتیجه نه ده ورکړي.
هغه راشي کوم ادارو چې غفلت کړي دي، موږ حتماً تحقیق کوو.
تاسو ورسره د مرستې هغه قانوني ژمنه کوئ؟
بله حتماً.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د شینوارو له ولسوالۍ نه د محمد کبیر په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو واته میاشتې مخکې پلار څو کسانو د ځمکې په یوې شخړه کې وباشه. موضوع رسمي شوې هم ده، خو د پلار قاتلین آزاد ګرځي. او د پروان ولایت د والی ویان دی وحیده شهکار وویل چې محمد کبیر د ورته مراجعه وکړي چې اسناد له نږدې وکتل شي او په حق له قانوني اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې زه فریباز ظاهر یو ځل بیا ستاسو د خبرونې له لارې ستاسو سره په اړیکه کې یم او غواړم چې ستاسو راغلي پیغامونه په دې خبرونه کې درته خبره کړم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د خبرونه په دقت سره واورئ چې ځینې کسان پکښې موندل شوي دي. البته د خبرونې د جوړښت سره سم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، په لومړی سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ دوستانو راته ویلي دي چې په سیمو کې د کومو ورکو په اړه معلومات لري. دوی د ټلیفون شمیرې هم ویلي دي، نو که تاسې په خپل ورک پسې ګرځئ نو لطفا د خپرونې تر پیل د مخه قلم او کاغذ تیار ولرئ چې د دغو دوستانو شمیرې درسره ولیکئ. نور مو نه ځنډوم، په سر کې به د یوه دوست پیغام واورو چې له پکتیکا ولایت څخه راستولی دی. وروسته به نور پیغامونه هم په ترتیب سره واورو.
السلام علیکم، زه عبدالرحمن د پکتیکا د ولایت د موټاخان د ولسوالۍ وسپیل هلت مرکز شرانه کې اوسیږم. زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته نیکې د سلامونه وړاندې کوم. یو نفر و د خان اکا په نامه باندې تقریبا درې کاله څلور میاشتې
السلام علیکم، مرزا خان د کلات ولایت څخه سره په تماس کې یم. د بدغیس څخه یو ورور ټلیفون راکړی و چې یو نفر د اسماعیل په نامه اوسې نوم اسانلا په ځان یې ښه دي، موږ څخه نادرکه شوی دي. دغه ورور موږ سره په کلات ولایت کې په هوټل کې کار راسره کوي. نو که چېرې هغه ورور د زموږ پیغام اوري یا چې د زموږ د ټلیفون شمیره واخلي، زموږ سره دې په تماس ونیسي. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صفر اویا یو دیش اووه دیش اته دیش نه و سلام د خدای سامان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو ګلونو اورېدونکو ته سلام کوم. په ټلیفون تر لیک کې قدرت الله قدردان یم. مخکې ملګري راته پیغام پرېښی و پر هغه نمبر باندې چې دا چې زه ورک دی خو بیا هم زه تللی وم کوچ ته اوس پیدا شوی یم. که څه هم زما دوستان ما سره د ټلیفون له لارې دوباره اړیکه نیسي. زما د موبایل شمیره دا ده 0 0 2 5 1 8 1. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره وایم 0 0 2 5 1 8 1. زما ملګری په دا زما سره اړیکه ونیسي. د ازادي راډیو مننه کوم چې موږ ته دومره وخت راکړی دی او موږ پیغامونه نشرئ او ورکه ځان راته په ګوته کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ہدایت هلمند د نویو لسلیس پروګرام د رادیو پرزم چې موږ د بسم الله په نامه یو کس د چنده څه ښکار کې چې موږ سره د هر مسلمان روز کښناخته یا ورور یا زی په دغه شمیره د سره اړ کې ونی شي 0 1 2 5 1 3. یو ځل بیا شمیره تکراروم 0 1 2 5 1 3. دیسی شمیره می ده 0 0 5 5 0 1 8 0 0 0. و سلام و احترام.
هلو سلام علیکم. دوله پنامه داود پرونی و ده واشیرت خزان گوله و چه پنامه داود دالت کاله چیز جزمه سره ده ما ونه خلاصو چې شماره یاداس کوم دغه شماره ته خبري اعلان ازادي رادو دغه شماره ما ته یاداس کی په دغه پیغام کې دغه هر وخت مې پیغامونه خبره ولا شماره ووایس دې ونی سم راځي نه پر پیدا شوی ما شماره ونه خلاصو چې یاداس کوم. دا و ته د جمعه زری ده د یو لس کال کې چې ورک دی پرمې و د ماشیر څخه ځنګ وهلې و خو شماره را سر سر کې و ما ونه نیول. دغه که تاسو په هر پیغام کې دغه کول دغه پیغام د خبر کې کار شماره دغه سره شماره رسیدې توار کی.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 5 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو از مش خبرونه ادامه لري. اوس به راسو د خبرونه هغه برخه ته چې تاسو خپل دوستان لټوي او په دې اړه مو مشته پیغامونه رسول دي. دغه موږ به هم په امانت تر خبرو کو په دې هیله چې دوستان مو ژر تر ژره پیدا سي او تاسو وکولای سي چې بیا لا غوي سره یو ځای سي او د ژوند خوشحالي په ګډه سره ولمنځي. ورزو د دوستانو پیغامونه ته.
بله السلام علیکم. زه عبدالخالق نومیږم د هلمند ولایت د کاتلګان له سیمې څخه. زما یو دا کار زوی دی د شرالی په نامه دی چې د بټوان په سیمه کې دا څلور ورځې کېږي چې نظر کته وی دی. د هر مسلمان ور پیدا کړی دی په دغه شمیره موږ سره اړیکه ټینګه کې 0 0 0 2 5 1 4 6. و سلام.
سلام تاسو د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوم. زه بشیر احمد بشیر دوست یم. رحمان احمد بولان سره په تماس کې یم. زما د کاکازي د لاسکور سال کې دی نه فرزنه سندره کوي. عبد الوجید د پلا د پلا نه مخې په دغه ورا کاوي چې حال به سما وو د مصر معلومات یې مرزي بدو وس نه راځم وو 0 1 0 3 0 1 4 5. دا ټلیفون سره د کاروم صفر و صفر ات در صفر یو سلور دوار پنزه بدل بشه در یاد من پیغام نشکی و سلام و احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زم لا سیکلا فن د هلمند ولایت ګرم سیل خبر کوم. زما ورور د شمسلا فن آمد شي د دوا کال کیږي چې نادرا کړي. هیڅ معلومات مشته نشته. د امداد الباقی اخون مرحوم دوی دی. د نور الحق اخون زاده مرحوم المسیح دی. تقریبا د جرلو سکالو د تورلو سکالو دی. نو زه هیله کوم که شمسلا زما فن دا غزما پیغام اوري او د دې ماته په دغه لمبر ژوند وي او کده شمسلا نور ملګری ما ځه اوري په دغه لاندې شماله د ماته ژوند وي چې په راویا شوراتیا جرلس شپږسو دیش شماله یو ځل بیا چې په راویا شوراتیا جرلس شپږسو دیش.
بله السلام علیکم. مرزا خان مینا پالیم د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی ته د ورکتو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست دی چې محمد اسماعیل نومیږي، د محمد جواد زوی دی، د معلم مدالم لمسی دی، د کندهار ولایت پنجوای ولسوالی د سیروان اوسیدونکی دی. تقریبا د درې کال کېږي چې د خپل کور څخه یعنی د کندهار ښار څخه نه درک شوی دی. اعلان اوري یا د نوموړي په حق له معلومات ولري نو زموږ سره دي د ټلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي. صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اویا درې سوه لس پنځه څلوېښت اته دېرش. نوموړي ویلي دي چې زموږ سره کورنۍ جنګ کوي، یعنې ورونه جنګ به سره کوي. نو دته دا هیله لرو چې خداسې خپل کور ته نه څوک جنګ ورسره کوي او نه څوک خوشک ورسره کوي. هر مسلمان ورور کې په دغه حق له معلومات را کوي پنځو زره افغانۍ جایزه ورکول کېږي. وسلام د وکسیو ازادنو خپرونې ته دې دغه پیغام خامخا راته نشر کړي. وسلام. میرزا خان مینهپال د کندهار ولایت.
السلام علیکم. زه ذوالفقار ځواکم د هلمند ولایت له واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ملګری دی چې د حکمت الله جان په نامه باندې دی، د نادعلي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. تقریبا درې درې میاشتې کېږي چې د خپل کوره څخه نادرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په اړه باندې معلومات وي یا دی په خپله زما غږ خاوري، نو د اسلامي مهربانۍ له مخې څخه دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمېره به یو ځل بیا ووایم. صفر اووه صفر صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالمتین اخندزاده د نهر سراج د پنجاب د کلا د څخه دا پیغام درته پرېږدم. چې زما یو زوی چې د صبغت الله په نامه دی، بل مې اخی د احمد په نامه دی، چې دواړه تقریبا د نولس کالو د اتلس کالو په مابین کې عمرونه دي. په څلورمه د نیمې میاشتې تښتېدلی دي، د کوره څخه وتلی دي کندهار ته، د انګورو د مزدورۍ دپاره د رس معلومات هم نه راته کېږي. هر مسلمان ورور چې لیدلی یې یا یې دوی په خپله را زما پیغام اوري، نو باید موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي د اسلامي همدردۍ په سبا باندې. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. میرا یې پلا بله پلا درته وایمه. صفر اووه اتیا اووه اتیا شپږ شپږ پنځوس. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه ابو خالد نمیرم د هلمند ولایت څخه مې تماس نیولی دی. ما د خاله زوی دی، دغه اولس اتلس کال دی چې د کوره وتلی دي، نادرکه شوی دي. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. تکرار. صفر اویا څلور څلوېښت دوه سوه اویا څلور شپېته. که هر مسلمان ورور پیدا کړی دي په دغه شمېره کې زما سره اړیکه ونیسي. جبله شریف لري.
و سلام. السلام علیکم. زما د کاز دی د محمد نور په نامه ورک دی. که هر څوک په اړه معلومات لري نو دغه شمېره ته دی زنګ ووهي.
صفر و سو شپږ و سو یو اتیا و سو پنځه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ز ملا صاحب عبداللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز د کندی مختار خستای سره په تماس کې یم. زما یو زوی دی په نامه د عمران، د اومې پر دوهم تاریخ باندې د سهار د جماعت ما بعد د کور څخه د مدرسې په نیت وتلی دی، خو مدرسې ته نه دی رسیدلی. که هر مسلمان ورور د عمران په ارتباط باندې معلومات لري یا عمران په خپل نظم ماځه اوري، په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 2 4 2 8. یو وار بیا شماره تکراروم: 0 5 2 4 2 8. د عمران شنه کالی دی، تورې پرتو دی، سپینه یې خولې ده، ژړه یې شواټه ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما قبلا صار کې د هلمند ولایت کشر سواری سره په ځواب کې دی. زما یو ځخ شي ورور کوي چې عبدالعلیم نومیږي، د روزګان ولایت د راوت سواری د فوټي د کلی دی، د ورجان اکا زیری د حاجي خان اکا لمسی. هر ګران ورور که یادې خپل زما ځاغه لري، هر ځان ورته د لپاره معلومات لري، زما سره دې په دوو شمېرو اړیکه ونیسي: 0 5 4 3 5 6. او بل سلام شمېره: 0 5 4 3 2 9 2 8. د ټلیفون شمېره یې زل بیا: 0 5 0 9 4 2 5 6 0. او سلام شمېره: 0 5 2 4 2 9 0 1.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه میاخیل د کاپشا ولایت اوسیدونکی. شل کاله کېږي زما یو ورور جاخیل په نامه باندې نادره کړه، چې دوه ملګري نور هم ورسره دي، یو یې اجمال او یو یې وکیل په نامه ده. هر چا ته یې پته وي او موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ وایي: 0 5 0 7 5 5 8. السلام علیکم.
مانا پیغام دے ما یو رورا خپل سلام نیجه دی یار جو سے ولما جی ما سن بدر شرا علی کوي چه پر و چه پر آیا و پال سنگی و سپور کجیا. السلام علیکم.
السلام علیکم. موږ آیا وغه ورسته وای دا ګردیس سیمه کې لنډی په نامو ته کچا پیدا کړه په داش مراده زنګ وای: 0 5 3 5 2 5 4 2. یو خو تر ټول تر لاس
ما یو ورور راکړي دا دوا کال کېږي چې نه درا کړي د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې دا دوا کال کېږي دا ورکړي کار چا پیدا کړی از ما واز په خپل اوري نو دا شمیره چې زنګ راته وي: 0 5 0 5 5 0 5 0 5. یو پر دغه مشمیره چې بیا زنګ راته وي او که هر چا پیدا کړی جایزه 3,5,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوستان جا خبر ډېره مننه.
السلام علیکم. زه عبدالواحد د پکتیکا ولایت د خوشامن ولسوالۍ. زمونږ یو ورور دی، د 5 کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات یې په دې شمېره دي موږ ته اړیکه ونیسي: 0 5 0 1 3 0 2 6. سلام، ډېره مهرباني به وي.
سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. زه لال محمد اکیار یم، اړیکن یم د لشکرګاه ښار نیولې ده. زما یو خاله زوی دی چې عبدالباري نومیږي، د 5 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دی موږ ته زنګ ووهي: 0 5 0 4 0 1 4 3. د ازادي راډیو نه مننه. ښه خبرونه. خدای ته مننه.
بله. السلام علیکم. زه د پلان میرم د هلمند ولایت ثناوی ورسالی څخه. نو زما پیغام دا دی چې زما یو کشر ورور دی، دغه شپږ پنځه میاشتې کېږي چې د کور څخه نه درکه سوی دی. نو د په اړه کا هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره موږ سره تماس ونیسي چې 0 5 5 2 5 2 یو ځل بیا شمېره وایم 0 5 5 2 5 2 که چیرې دی په خپله زما غږ اوري یا یو بل څوک د په اړه معلومات لري نو خپل جایزه دې هم ترلاسه کړي د 5 6
مننه کوم ګرانه دوسته د دې ستاسو د نورو ټولو اوریدونکو هغه پیغامونه مو خبره کړ چې موږ د پتیر ونی کې رسیدلې وو نور پیغامونه هم البته لرو چې د وخت د جوړښت سره سم ټولو نسخ پرولای په نور خبرونه کې به حتما درته خبرو کوو په امانت سره مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې خبرونه په جوړولو کې را سره همکاري او مرسته کوي او تاسو تر بل خبرونه پر پاک خدای سپارم علامه ملسا
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم ګدم تا یادومه